د ازادۍ رادیوي مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفر یم. ازادۍ رادیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې د نامتو مفکر ماکیاولی د مشهور کتاب یعنی واکمن د اهمیت په باره کې له ستار سعادت سره خبرې اوري. په کوټه کې د پښتو ادبي غورځنګ د فعالیتونو او تازه چاپ کړیو آثارو په اړه له صادق ژړک سره مرکه خبریږي. صفیا صدیقی خپل یو غزل را اوروي. په اردن کې د عیسی علیه السلام د زمانې د اویا کتابونو د موندلو په اړه یو رپورټ او یو خوش نکل هم شته. په سر کې د اونۍ فرهنګي خبرونه لرو چې لینا شریفي لولي.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي چې په هیواد کې د مشروطه غوښتنې د نهضت په اړه د یو سیمینار بندوبست کوي. ټاکل شوی ده دغه سیمینار په کابل کې جوړ شي او افغان پوهان د افغانستان د شلمې پیړۍ د دغه مهم سیاسي حرکت په باره کې مقالې واوروي او بحثونه وکړي. د لومړي ځل لپاره د دایکندي ولایت شاعرانو د دغه ولایت په مرکز کې د بادام ګل په نوم مشاعره وکړه. د باختر اژانس له راپور سره سم په دې غونډه کې چې د دایکندي په مرکز نیلي کې جوړه شوه، په لسګونو شاعرانو او د شعر په سلګونو مینوالو برخه واخیسته. د بادام ګل کلنۍ مشاعره له تیرو څو کلونو راهیسې د دایکندي په څنګلوري ولایت زابل کې پیل شوې ده. د زابل په مرکز کلات کې سږ کال هم د بادام ګل مشاعره وشوه چې په زابل سربیره د شاوخوا ولایتونو ګڼ شاعران او ادب دوستان هم ورغلي وو.
په دې وروستیو ورځو کې پښتو ادبي غورځنګ نه عنوانه نوي کتابونه خپاره کړي دي. په کوټه کې سمو شمکار برکوال میخیل د پښتو ادبي غورځنګ لغړی شاغلی صادق ژړک سره د دې ادبي ادارې د کارونو په باره کې دغه مرکه کړې ده.
صادق ژړک صاحب، په پایل کې کدار ته وایست چې د پښتو ادبي غورځنګ بنسټ مو کله ایښی دی؟
پښتو ادبي غورځنګ په 2002 د جنوري پر 16 نیټه باندې موږ د دې بنسټ ایښی دی. پښتو ادبي غورځنګ د ډیرو غونډو، نړیوالو سیمینارونو، لمبه مجلې او تر وړو غونډو، تر کرکتونو تر څنګ پښتو ژبې آثار که زاړه دي او که نوي، د دوی په چاپېدو یې هم لاس په لاغه وخته پورې کړی دی او تر اوسه پورې دغه کار ته د پښتو ادبي غورځنګ ملګرو په ګډه دا کار پرمخ بیایي.
او ستاسو د ټولنې د غړي شمیر به څومره وي؟
پښتو ادبي غورځنګ داسې غورځنګ دی، یعنی مومنټ دی چې دغه د ولس ټولنه ده، دا د ولس غورځنګ دی. موږ اداکار کاري ډله خو به یا لسی یا به پنځه یا به شپږ، خو پښتو ادبي غورځنګ چې دی هغه خپلې دروازې هغه چا ته نه دي تړلي. هر څوک چې پښتو ژبې ته کار کوي هغه د پښتو ادبي غورځنګ غړی دی.
څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه، پښتو ادبي غورځنګ په نړیوال او سیمه ایزه کچه سیمینارونه او څیړنغونډې جوړې کړې دي. آیا په خپل دفتر کې ادبي غونډې هم کوي کنه؟
پښتو ادبي غورځنګ په اولو کلونو کې موږ هر جمعه یا هر جمعرات موږ تقریبا 4-5 کاله د غونډې موږ کولې. تاسو ته معلومه ده چې تیر کال د 2010 په فروری کې پښتو ادبي غورځنګ ملګري را ولاړ شو د ټول سویلي پښتونخوا د ټولنو لیکوالان، استاذي، آزاد لیکوال دا ټول را غونډ کړل د شال پښتو ادبي بهیر په نامه باندې. په هر جمعرات په ورځ، هر زیارت په ورځ باندې بهیر پیل کړی. خو له بده مرغه دغه دوی میاشتې یا دولمې میاشتې د ژمي د کوټې په دا ساړه یخ کې په دا واورین ماحول کې دغه غونډې ونستوې چې را روان جمعرات څخه به د بهیر غونډې برته سلسله روانې چې هغه نه یوازې د پښتو ادبي غورځنګ بلکې د ټول سویلي پښتونخوا هغه اونیزه غونډه ده. لکه په کندهار کې چې روی ادبي بهیر دی، افغان ادبي بهیر په کابل کې دی، یا نور بهیرونه دي. تاسو ته معلومه ده پښتو ادبي غورځنګ 3-4 کاله کېږي په دې سویلي پښتونخوا کې خټولګل مشاعره دوت کړه، سرلنۍ مشاعره چې شش کال به د اپریل پر 18 نیټه که خدای کولی چې په دې کې به د لر او بر افغان وطن شاعران ګډون کوي.
ستاسو ټولنه دلته له نورو ادبي ټولنو څخه په توپیر سره کتابونه هم چاپوي، یعنی یو ډول د خپرندویو ټولنو غوندې کار هم کوي. آیا دې کار ته څنګه پام شو؟
دا خو سړی یو کار کوي نو هغه ته اول فکر کوي چې څه کول پکار دي. خلک چې سره غونډېږي اول هغه خپل هدف ټاکي. نو موږ چې دغه پښتو ادبي غورځنګ پیل کاوه نو ما یا زمر ملګرو یا تاسو را سره واز دغه موږ هدف وو چې موږ به د خپل ژبې ته د خپل کلتور ته د خپل فرهنګ ته او تر څنګ د خپل ملي ګټو په پام سره موږ دغه کار کوو. نو په دې لاره کې چې هر کار ګټمن دی هغه ته موږ لاس پورې کړي. تاسو ته معلومه ده چې پښتو ادبي غورځنګ په اول کال د استاد قیام الدین خادم یو ښه اثر پښتونولي په نامه هغه موږ چاپ کړی و. نو موږ له اوله سره دغه کار پیل کړی و چې د پښتو ادبي غورځنګ څنګه یو کال وسو. تاسو ته معلومه ده چې لمبه مجله موږ په دغه چې یو کال پرسو موږ دغه مجله پیل کړه. خو له بده مرغه هغه مالي مشکلات یا د کمپوز مشکلات یا د لیکنو مشکلات کله داسې چې لمبه پر وخت نه خپریږي. اوس هم د څلور پنځه یا شپږ میاشتې اوه میاشتې ځنډېدلې ده.
خبر شوي یو چې همدا سږ کال هم تاسو شاوخوا لس عنوانه کتابونه چاپ کړي دي، که په دې اړه معلومات راکوي او د خپلو ټولو چاپ شویو کتابونو شمېر که راته ووایاست.
موږ پښتو ادبي غورځنګ له پلوه تر اوسه پورې پنځه دېرش کتابه چاپ کړي دي چې په دا اوس کې موږ نه کتابه موږ چاپ کړل. او د یادولو وړ ده چې په دې نو کتابو کې دوه کتابه د اردو دي. دلته ملګرو دا پرېکړه وکړه چې پښتو ادبیات پښتو دغه پیغام باید نور ژبو ته هم لاړ شي. نو ملګري را ولاړ شول چې د نور محمد ترکی لنډې کیسې د بزګر لور شماره غونډې کړې وې، دغه مو اردو ته وژباړی ملګرو. او یو د اجمل صاحب کتاب د زه پاگل وم اوسنیو کتابونو کې چې موږ چاپ کړي دي درې اثر زما خپل دي چې پکې یو کاکړۍ غاړې دي چې د نظر په شاوخوا کې کاکړۍ غاړې را غونډې کړې دي، ما چړن ور باندې کړې ده. یو زما شعري مجموعه ده چې نوې ستا شایستې سترګې، یو زما لنډه کیسې دي مجبوري، د نعیم آزاد شعري مجموعه ده د مینې چینه، د زهیر صاحب شعري مجموعه ده په سمندر کې اوښکې، او همداراز یو ډېر مهم کتاب زموږ یو ملګري احسان اغا له سندي څخه پښتو ته راژباړلی دی، سندي ولسي کیسې، دغه څو کتابونه مو چاپ کړي.
رادیویی مجله هره جمعه دولس بجې او هر سه شنبه سهار اته بجې واوري.
په اردن کې د 2000 کال پخوا وخت د کتابونو یو داسې زیرمه پیدا شوې ده چې د ځینو لرغون پیژندونکو په وینا ممکن د بشر د لرغونو آثارو تر ګردو مهم کشف وبولو. البته د دغه کشف د اهمیت په باره کې وروستۍ فیصله حاله ممکنه ده چې دغه آثار ولوستل او وشنل شي. د موندل شویو کتابونو په اړه راپور وشمه رشیدی لولي.
په اردن کې په یوه سمڅه کې د 2000 کال پخوا زمانه اویا کتاب ګوټي موندل شوي دي. ماهران وایي چې په دغو کتاب ګوټو کې به ممکن ځینې هغه لیکنې هم وي چې د عیسوي دین له لومړیو منابعو سره به ارتباط لري او د عیسویانو لومړنۍ لیکنې به یې بللی شو. د دغو کتاب ګوټو د موندلو سمڅه د اردن په ختیځ کې واقع ده او د هغه ځای دی چې ګمان کیږي د عیسی علیه السلام له تولد اویا کاله وروسته د ده یو شمېر پیروان له فلسطین څخه ورته راغلل او پناه یې واخیسته. همدې تاریخي روایتونو ته په پام سره اټکل کیږي چې د دغو کتاب ګوټو له لوستلو وروسته به د عیسی علیه السلام د زمانې او لومړنیو عیسویانو په باره کې ځینې نوي او مهم ټکي روښانه شي. دغه کتاب ګوټي له نریو فلزي تختو رغېدلي او د هر کتاب فلزي تختې د سیمونو په ذریعه له یو بل سره وصل شوي دي. دا هر فلزي تخته د موبایل د یوه کریډیټ کارت په اندازه ده، معنا دا چې ډېرې وړې تختې دي. د اردن د لرغون پیژندنې د ادارې یو غړي زید الاسد د دغه هیواد ورځپاڼه ته ویلي دي چې موږ ممکن داسې مهم آثار موندلي وي چې د لرغون پوهنې د کشفیاتو په تاریخ کې به تر بل هر کشف ډېر اهمیت ولري. له بلې خوا په اردن کې د لرغون پیژندونکو د برتانوي ټیم مشر ډیوید الکینګټن د 2000 کال پخوا وخت د غرو سالو د موندنې په اړه ویلي دي چې دا یو حیرانوونکی خبر دی. دغه کتابونه ممکن د لومړنیو عیسایانو آثار وي او د هغو د فکر او ژوند په باره کې شاید ډېرې نادرې خبرې پکې خوندي وي. ډیوید الکینګټن او د ده ملګري اوس هڅه کوي چې د 2000 کال پخوا وخت دغه اویا کتابونه په ډېر احتیاط سره په اردن کې یو موزیم ته ورسوي.
صفیا صدیقی د افغانستان د ملي شورا په 15مه دوره کې د ولسي جرګې غړې وه او د سیاستوالي په حیث مشهوره شوه، خو تر سیاسي ژوند ډېر کلونه د مخه یې ادبي ژوند پیل کړی و. دا غلی صفیه تر اوسه د شعرونو څو کتابونه چاپ شوي دي. صفیه صدیقی چې د شعر د کلمې له هنر سره هم ښه بلده ده خپله یو غزل را اوروي.
د دې غزل نوم ده پردیدنونو بندیز، او ډیره ترخه خاطره شاته پرته ده. دا مې په کراچۍ کې لیکلی په 1998 کې، البته ګلشن اقبال ښار کې. قصه اینه کومه چه ولی خو ما صد داده چه یو خاطره لریزان سره. کلا چه ستا پا دیدنونو بندیز ولگیده، زما دزل پا ارمانونو بندیز ولگیده. د غټي د سپړېدلو انتظار کولو چاره توی په بهارونو بندیز ولګیده. څو چې زما د لیونتوب دوره اله رسیده هلته په چیرو ګریوانونو بندیز ولګیده. ستا بې وفا کلي جانانه په منزل ستړی کړم د محبت په یادګارونو بندیز ولګیده. یو چپ چپای دی دخکالو دی خطا چیری وینم توبه توبه ستا پلوزونو بندیز ولگیده. جانان راشه کرازین و انتظار تر کمه بست زوانه پا خمارونو بندیز ولگیده. جانان تا بچیری هم دا چاولار چارلی بس پا دیدن دسرو گلونو بندیز ولگیده. صفیه تا تا درواره نشو پا دی پو نشم پا نظر ما تو ارمانونو بندیز ولګیده.
د دې ونې لپاره مو بیا هم د اروپا د خلکو یو خوش نکل درته ترجمه کړی دی چې فریده سیفیل ولی.
خور او ورور د اروپا د خلکو یو نکل. یو وخت یو بیوزل بوټباو چې د لوی ځنګل په څنډه کې په یو خوار جونګړ کې لخپل کورنۍ سره اوسیده. د دوه ماشومان لرل، یو زوی او بل لور. زوی هنسل نومیده او لوری گریټل. د گریټل او هنسل مور مړه وه، پلار یې بل واده کړی و. د دوی میره ډیره بې ګزارې او بدبخته میرمن وه. د بنزو ژوند یې ورته کړی و او بس پلنې به یې ورته پوښتې. دی به میړه ته ویل چې موږ ځان نشو مړولی، دغه نورو دوو ته ډوډۍ لکه مکو. میړه یې چې د بوټو په ټولولو یې ګزاره وه او لاس یې ډیر تنګ و، خوار بې ژبې بې فکره او لویدلی سړی و. ښځې به یې ورته ویل چې ماشومان له کوره وباسه، په ځنګل کې چېرته لرې پرېږده چې بیا د کور لاره ونه مومي. او له ده سره دومره خوله نه وه چې خبره ور رده کړي، ورته وایي چې دا خو ظلم دی. یو ماسخوتن چې ښځه میړه ته د ماشومانو په باره کې غږېدله، دواړو ماشومانو یې خبرې واورېدې. ښځې میړه ته ویل چې دوی هم دا سبا سهار له کوره لرې بوزه، داسې ځای یې خوشی کړه چې د کور لاره ونه مومي. خامخا به څوک راشي او له ځانه سره به یوسي. د بوټپه لور گریټل ډېره ورخطا شوه، خو زوی هنسل چې غټکی و او داسې خبرې تر دې دمخه هم اورېدلې وې، خورکۍ ته یې وویل ما ورخطا کیږه، که مو دوی لرې د ځنګل په منځ کې هم یوازې پرېږدي زه به د کور لاره ومومم. لږ وروسته چې د جونګړې څراغ مړ شو، هنسل په تیاره کې غلی راپاڅېد. د کور د مخ د میدان په سپینو شګو یې جیبونه ډک کړل او کور ته ستون شو. سملاستو په هغه شپه ښځې میړه خوب ته پرېنښود او بس همدای ورته ویل چې ماشومان نور په کور کې مه پرېږده. دی بیا بیا ویلو میړه دومره په تنګ کړو چې سهار وختي ماشومان پاڅول او د ځنګل په لوري روان کړل. دوی چې په ځنګل کې یو څو وړاندې لاړل او نور نو له ماشومانو لاره ورکېدله، هنس جیب ته لاس کړ، یوه یوه چونډۍ سپینه شګه یې د ښځو په شنه فرش باندې زی زی واچوله چې د ستنېدو په وخت کې لاره ورباندې صحیح کړي. پلار یې په ځنګل کې ډېر تاو را تاو شو او هنسل به چې هر ځل لاره کږېدله په ښځو باندې سپینه شګه دوړوله چې لور یې ورمعلوم وي. او له اوږده مزله وروسته پلار دوی ته ډاډ ورکړ چې دلته اوسئ، زه راستنېږم، مه ورخطا کېږئ. ورځ تېره شوه، ماښام راغی او تیاره شوه، خو د پلار پته ونه لګېده. پلار یې په کور کې له مېرمنې سره ناست و. گریټل میده میده ژړل او هنسل که څه هم پوره ویرېدلی و، خو د خور په خاطر یې ویره پټه ساتله. د خور ته وویل مه ژاړه، مه ویرېږه، که مو پلار رستون هم نشي زه دې کور ته رسوم، ته بیخي ډاډه اوسه. له ښه مرغه هغه شپه د څوارلسمې شپه وه او چې سپوږمۍ ښه رادبره شوه او د ځنګل ګوټ ګوټ یې روښانه کړ، هنسل خپله کمکۍ خور گریټل تر لاس ونیوه او ورته وویل اوس نه راپاسه چې نه کور ته دې ورسوم. سپینې شګې د سپوږمۍ رڼا ته ځلېدلې او ماشوم هنسل ته یې د ستنېدو لاره ورښودله. دوی لوګده مزل ورسته کور ته ورسیدل. نیمه شپه وه. هنسل او گریتل په نیم پرانیستې کړکۍ بې له دې چې پلار او میره